په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د میرحمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبري مجله د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا یو طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه ده چې ځینو طالب سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې نن په قطر کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه سوه. راپورونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل په لور روان سوی چې دا پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. پدې خبرې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
په قطر کې د طالب مذاکرات چانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبري اترې پای ته رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان شوی دی. او ایران په فرانسې تور لګولې ده چې په سیمه کې بې ثباتي خپروي. په قطر کې طالب مذاکرات چانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي ترمنځ خبري اترې نن په زینوهو کړو پای ته رسیدلې چې په افغانستان کې د ولس کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې هوکړې مسوده پکې شامل ده. دا خبره رويټرز خبري اژانس د طالبانو د زینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبره کړې ده. رويټرز خبري اژانس وایي د دې سرچینو لخوا په ورکل شو معلوماتو کې ویل شوی چې د دوړو خواو ترمنځ وربند او پراتلونکو اتلس میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د هوکړي په مسوده کې چې لارسمن لاسلیک شوی او اعلان شوی نه ده شامل دي. سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی چې هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په نتایجو معلومات ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی بیا د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. د افغان حکومت وی سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي ښاغلی ستانکزی څو ساعته وړاندې له کابله د دوحې په لور وخوځید. د سرچینې په وینا دغه سفر د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف کېږي او ممکن د طالبانو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د شپږمې ورځې لپاره له طالب استازو سره په خبرو بوخت و او خبرې ویل کېږي چې پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی بیا په چین کې دی او دغلته یې د چینایي چارواکو سره کتلی دي. ویل کېږي چې نوموړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت رمرسیال سره خبرې کړي او همدارنګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د عمومي منشي سره هم لیدلی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته وختي مرګ ژوبله غندلې او پاړې د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلند ونه شي داسې پیښې به بیا تکرار شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي او همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښې کې دوی د قانون وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
ویل کېږي د چهارشنبې په ورځ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې په یو کور شوی د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته د اوختي مرګ ژوبلې د رپورټونو په اړه یو هیئت ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج له خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقر او قرباغ ولسوالیو کې دیار لستنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته ویل د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند په خماري او شاه محمد خیل سیمو کې تیره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ده په وینا په دې نښته کې درې سیمه ییز پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په قرباغ کې وبخښي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری د مقر نخت تایید کړی دی. طالب ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ادعا کړی چې په مقر کې دوی وطن پولیس وژلي، خو خپل لوري ته دا وخت مرچوب لپاره هیڅ نه دی ویلي. بلخوا د غزنی چارواکي دام وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون وطن وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. وروسته له هغې چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندیو د پروګرام له کبله پر دې هیواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ، تهران فرانسه تورنه کړه چې سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې. په اعلامیې کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د بې ثباتۍ د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل که چیرې ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. په وینزویلا کې د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، د اپوزیسیون یو مشر خپل ځان د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. د دې هیواد بل ولسمشر ماډورو دی چې هغه د واشنګټن سره ټول ډیپلوماټیک روابط قطع کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ځینو طالب سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې نن د افغانستان د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه سوه، او دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له قطر څخه د کابل پر لور روان سو چې دا پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په قطر کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو د بحثونو یو آګاه کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی د دې خبرو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
تیرا شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره رابطه نه ساتي، په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوښتې مرګوبلې په اړه د شفافو څیړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي.
دا یو نغز خو بشری پیښه ده چې سرپرستی ویتی، او زموږ غوښتنه دا ده چې دا ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي.
دغه ورځ به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې هم واوري چې د حکومتي فدرالي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه یې کړي دي. د مجله مو تشپښ نیمو بجو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي او طالب استازو خبرې نن شنبه د شپږمې ورځې په مخه روانې وي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې نن دوی یو امریکایي پلاوی د افغان ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه کړه. اخو د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم ژر قطر ته ځي. صفی الله استانګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکایي پلاوی او طالب استازیو خبرې چې د دوه ورځو لپاره پلان شوی وي نن شپږمې ورځې ته ورسېدې. طالب چارواکیو رویټرز اژانس ته ویلي چې په قطر کې دوی او امریکایي پلاوی د شنبې په ورځ د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د یوې موافقې مسوده بشپړه کړه. رویټرز نن دا هم لیکلي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد به کابل ته ولاړ شي څو د شپږو ورځو د خبرو له پرمختګونو ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکړي. په قطر کې له دې خبرو یوې آګا سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وټلو په محل ویش د اوربند په ټینګښت او افغانستان په بهر د تروریستي ډلو لخوا د بریدونو د نه تر سره کیدو په یقیني کولو بحثونه کیدل. رويټرز لیکي طالبان حاضر دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي، خو له القاعده سره اړیکې پرې کول یې رد کړي ځکه دوی وایي القاعده ډله هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل مشر ګڼي. تر نننۍ خبرو مخکې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې د جمعې په ورځ لخن سره مخ شوې وي چې بیا ورسته برته پیل شوې. د ازادي راډیو سرچینو وایي خند د اوربند د ټینګښت مسله وه. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سویس په داوس ښار کې د پنځمې پورز په یو مرکه کې ویل چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو بحثونه روان دي. هغه ویل په دې بحثونو کې باید د سیمې ټول هیوادونه شریک کړای شي. په قطر کې د دوه خبرو د دوام او ښه مخته وړلو لپاره طالبانو هم ملا عبدالغنی برادر د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکله. یوې طالب سرچینې رویټرز ته په افغانستان کې ویلي تمه ده ملا برادر به په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچیان به د دې اقدام هرکلی وکړي. رویټرز لیکي په افغانستان کې دوه طالب چارواکیو چې د قطر د خبرو آګاه دي ویلي د قطر د دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاري. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې څرګندونو سره سره لا هم د ملا برادر د روغتیا په اړه ځینې پوښتنې شته، ځکه له کومه چې په تېر اکتوبر کې هغه د پاکستان له زندانه خوشې شو ویل کېدل چې استراحت ته اړتیا لري. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو د یوې ډلې لخوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شو. برادر د طالبانو د ډلې یو مؤسس او د ملا عمر مرستیال پاتې شوی.
و موریدل چې ځینو طالب سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړ سوله. او دغه طالب سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل پر لور روان شوی دی چې د پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په همدې حال کې لکه څنګه چې معلومه ده د دې خبرو یو عمده هدف دا و چې باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه مساعده سي. که څه هم افغان حکومت تر اوسه په ډېر په دقیق ډول سند ویلي چې دا پرمختګ سوي دی کنه دی سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان سوي دی. دا خبره د افغان حکومت یو سرچینې د نوم نشو د لو پشرت ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي دي چې شغل ستانکزی څو ساعت وړاندې له کابل څخه د دوهې پر لور روان سو. د سرچینې په وینا د سفر د سولې په خبرو کې د ګډون په دفکیش او ممکن د طالبانو لاستازو سره هم وګوري. بل خو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د بحثونو با خبره ژورنالیست او کارپور سمیع الله یوسف سی وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکې پرې کول او د اوربند تامین د دغو بحثونو اجنډا ده. سفیع الله ستانکزی له شغل یوسف سی سره چې نن په دوحه کې دی مرکه کړې او په سر کې د قطر د خبرو وروستي جزئیات ترې پوښتنه دي.
نن غونډه دوه په وخت باندې یولس بجې پیل شوې ده. تیره شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوي وو طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره که هغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي نړیوال وي هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو زرب خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترک اعلامیه خبرېدونه وروسته د جنگ بندي خبره وکړي، خو طالبانو هغه ټولې خبرې بل اخره ردولي. حتی تر دې پورې حاضر نشولو چې امریکایان ورته ویلي چې یو د جنگ بندي دوه مرحلې بکوو، اول مرحله کې به زموږ سره جنگ بندي شي، دوه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگ بندي شي چې کله موږ پوځونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګو. بل اخره خبره په همدې باندې پاتہ ورسیدا چې نن شپه یا تیر شپه به زلمی خلیلزاد خپل دفتر سره په واشنگتن کې خبرې کوي. نن به بل اخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن دا ده چې آیا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دي کوم تاریخ هم ورکوي کنه. دوی په دوه خبرو باندې په ابتدا کې سره رضا شوي دي، باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، څه ډول نظام به جوړیږي، اوربند به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکې ځي.
داسې ویل کېدل چې دوی به نن یو اعلامیه صادروي. څه فکر کوي چې واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسېدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي؟
زما په خیال تر اوسه پورې چې کومې خبرې ښیي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان د وتلو په کوم انداز کې چې راغلی وه، کوم زور او شور کې چې راغلی وه، د هغه نه زیات په تیزۍ سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنگتن کې یو شمېر د افغانستان د مجلس سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي، ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي او د دې هیڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټرا افغان ډایلاګ په نوم باندې چې کوم خبرې کیږي هغه به کوم نتیجه ورکړي. نتیجه به هغه وي چې یو ځل به بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې چې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسیده، هلته یو څه اعتراضات ور باندې شوي دي. خو برحال یو ډېر عجبه صورتحال ده، او هغه له دې امله چې افغانان مکمل ډول له دې نه د باندې پاتې دي.
د امریکا د استازي منډیټ یا خط معلوم دی چې څه به کوي. دوی ویلي دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوي چې د دوی منډیټ آیا تغیریږي دا چې له واشنگتن سره تماس نیولای ک څنګه؟
هم دې خبر باندې ولاړ دي چې اوربن نه کوو، اوربن په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زموږ خبرې پیل شي. تاسو یو تاریخ دی وتلو ورکه. زه فکر کوم چې امریکایان د نن چې کوم ممکنه ناګه که یو جوائنټ سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکی اګریمنټ ورکی، هغوی کې به ممکن د محلویش پوره څرګند نه وي.
د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوی مشر ملا عبدالغنی برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسیدلی قطر ته. څه فکر کوئ دی چې د طالبانو د وخت مرستیال او د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا ښودلې وه، آیا د دې تر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې که څنګه؟ څه فکر کوئ طالبان لږ څه نرم شوي دي که څنګه؟
زما په خیال ملا برادر خپل سره دی چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته، د هغه ټاکل په خپله د طالبان لپاره یو ډېره کمزوري فیصله وه. په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او کوی د طالبان د سیاسي مغز تر ټولو مشهور شخصیت هغه عباس ستانکزی ده، هغه دلته په خبرو کې ناست و. د هغه تبدیلول په داسې حالاتو کې زما په خیال یو غیر مناسب اقدام و.
نو ولې دومره مهم موقف ته راوستی دی؟
د طالبانو یو څه خپلمنځي مشکلات شته دي. اوس هم معلوم نه ده چې د ده ټاکل یوازې د ابلا یعقوب اخوند په امر باندې شوي دي که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک ده.
د افغانستان د سولې به خبره ژورنالیست او کارپوه سامي یوسف زیو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې پر منځنۍ سپات ولس شپږنوي او دایفن پر سلا شر پنځه سپه خبرونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل وصل وسال راکوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د وختو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه کړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که د داشن پیښو له عاملینو سره جدي چلند ونه شي ورته پیښې به په بیا بیا تکرارېږي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي، د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره شوې دي، او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي، او همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشری حقوقو هغه نړیوال اسنادونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکي خلکو پر دوو کورونو شوي، شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حملې شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دېرش ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خپور شوی ښیي چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 نه زیات ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه د جدي څېړنو خبره کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون له پریکړې وروسته به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تمه دي چې د شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو نتایج له دوی سره شریک کړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د دولس ولایتونو د ولسی جرګې د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د پاتې ولایتونو د نتایجو د اعلان لپاره د شکایتونو کمیسیون پریکړې ته په تمه دي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د شکایتونو کمیسیون د اعتراضونو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج له دوی سره شریک کړي په دې اړه به اقدام وکړي. هغه وایي د شکایتونو کمیسیون د قانون په اساس یوه میاشت وخت لري چې د خلکو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او نتایج له موږ سره شریک کړي. د کابل او بغلان پرته چې لومړني نتایج وروسته اعلان سوي دي د نورو ولایتونو قانوني وخت پر رسوي او د دولس ولایتونو نتایج چې موږ ته رسیدلي وو اعلان سوي خو تر اوسه د نورو ولایتونو نتایج نه دي رسیدلي. ښاغلی هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو لیست له شکایتونو کمیسیون سره شریک سوی او د قانون په اساس باید د خلکو اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او بیرته کمیسیون ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د بامیان، لغمان، نیمروز، دایکنډي، ورزګان، زابل، جوزجان، پروان، سمنګان، پنشیر، سرپل او کاپیسا په ګډون د دولس ولایتونو وروستي نتایج اعلان کړي دي. کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج هم په ځان سره اعلان کړل چې د کمیسیون دا کار د حکومت د انتخاباتو د څار بنسټونو په ملي شورا کې د خلکو د استازو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له انتقادونو سره مخ شو. هغه مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پایلو د ځان لامل په کارونو کې شفافیت یاد کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ټاکل سوي نیټې پر بنسټ خپل څېړنې کړي او د تو نورو ولایتونو نتایج هم ورستي سوي دي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل
نتایج ابتدایی ولایت ها به صورت تدریجی اعلان شد برخی ولایت
ها. هغه وای د ولایتونو ابتدایی نتایج په تدریجی ډول او له ځنډ سره اعلان سول. په همغه اساس هغه ولایتونه چې نتایج یې وختي اعلان سوي وو موږ یې د شکایتونو کمیسیون په خپل وخت وڅېړل او کمیسیون ته مو ولېږل او د تو نورو ولایتونو نتایج هم ورستي سوي او دې ته چمتو دي چې کمیسیون ته یې ولېږو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د نه همغږي شتون هغه مسله ده چې په انتخاباتي چارو کې د ځان لامل سوی. نوموړی سپارښتنه کوي چې په پروسه کې د شفافیت لپاره باید دواړه کمیسیونونه په پوره همغږي کار وکړي او د هغو ستونزو مخه ونیسي چې کړکېچ رامنځته کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. د روزګان د اکثر ولسوالیو خلک د طالبانو سهرایي محکمو ته مراجعه کوي. د روزګان د ولایتي شورا مسؤلین او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین بیا په دې اړه له څویلو ډډه کوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور ورکوي.
روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري. له تیرو درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سختې کلابندي کړي. ولایتي شورا او خلک وایي دولت ولسوالۍ له پامه غورځولي او توجه یې ورته نه ده کړې. د روزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړي وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمو ته مراجعه کوي.
متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ هامه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړل سي چې د محاکمو ترجه کیږي عدلي ترجه کیږي حقوق ترجه کیږي هر هغه چا ترجه کیږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده سرایي اداره ده شرعي نیګه یا هغه بشري نیګه چې هر نیګه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې هتیا فیصد د پښو لاندې دي شل فیصد هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقعي باندې رسیدګي ورته کړی دي.
معلم عبدالله د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو ترڅنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبورۍ د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه قضا کار چې کیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي د دهراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي نورې وجه رسیدګي نه کولای د هغو کاروبار هلته طالبان محلي طالبان ورخلاصوي. هغه ته مراجعه د طالبانو د فعالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لرولای چې وزیر مقصد هغه وایي د ټوپک په لاس ټوپک له خلی وایي د رضایت د زور د خلی رضایت وایي د بل لاس موضوع نه دی وایي موږ د مجبوری په خاطر باندې چې ستونز مو غټیږي موږ مجبور مو کله چې وایي د غوته ورس
د چرچینو د شید اساس د ولسوالی هلته چهره پیسله کیږي هلته د طالبانو ابتدا مکمسته مراپیاسته درته میزه پوری که څوک مراپیا ووړي په ابتدا کې ملامت په مراپیا کې بیا خپل داوا سره کوي مراپیا کې ملامت تمیز هغه چې پر تطبیق سول هغه بیا د طالبان د خواسه پر تطبیق کیږي چې ملامت
په ټوله کې د ولایتي شورا مسولین او خلک له دولت غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د امنیت راولي او دولتي ادارې د ورته فعال کړي د عدلیا او قضایي ارګانونو مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني خو ژمنه کوي چې ډیر ژر به په ټولو ولسوالیو کې د عدلیا او قضایي ارګانونو ادارې فعال کړي
رښتیا هم روزګان کې مشکلات شته روزګان د ولسوالیو د مرکز تر مابین لارې بندې دي او موږ په بعضو ولسوالیو کې تقریبا انشاءالله تام امنیت لرو قاضیانو او د څارنوالانو اشد ضرورت دی په دې کې شک نشته خو موږ انشاءالله په دې بندوبست کې یو د بیا نظامي شورا راغواړو چې دغه زمینه برابر سي چې تر څو قاضیان د انتقال په ډېر ارامه فضا کې په ډېر مطمئنه فضا کې د دې انتقال تګ راتګ وسي
سیال کې د چلدې وړاندې د اورزګان والی په یو غونډه کې ویلي و چې په دغه ولایت کې د دولت رادلی او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمې ښه فعال دي اوس اندېښنې دا دي که چیرې دولت په ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې فعال نه کړي نو زیات شمېر خلک به د دولت مخ واړوي او د وسلوالو طالبانو ملا به وتړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ومنل چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي ترامپ پرون دغه اعلان وکړ سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شاملې وې 15 ورځې دوام وکړ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتي پای ته رسیدو اعلان وکړ
I am very proud to announce today
زه ډیر ویاړم چې نن اعلان کوم چې موږ یوې معاملې ته ورسېدو څو تعطیل پای ته ورسو او فدرال حکومت بیرته پرانیزو ترامپ دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت د قسمي تعطیل د پای ته رسېدو لپاره د فبروري تر 15مې د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایه ورکړه تر دې مخکې د ترامپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل د پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي خو ترامپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي
If we don't get a fair deal from Congress
کومګ له کانګرس نه یو مناسبه معاملات تر لاسه نکړای شو نو حکومت به یا د فبروري 15مې وروسته بیا وتړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د خپل راکړل شوی صلاحیتونو لمخې دا استراري حالت ختم
کړي
په دې اساس ولسمشر ډونالد ترامپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډ نه دی ګرځېدلی هغه پرون هم د تعطیل د موقتي پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبرې وکړې ترامپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه اوسپنیزې موانع او دیوالونه پکې شامل دي د 5,200,000,000 ډالر بودیجه تصویب کړي د ده دا غوښتنه د کانګرس لخوا رد شوه او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وځنډول شوه د دې تعطیل په خاطر اتوله کو کارکونکو 15 ورځې معاش نه دی اخیستې خو ترامپ ژمنه کړې چې دغه کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي
او د ساينس له ډګره ساينس پوهانو پر موږکانو داسې تجربه کړې چې د روږدو کسانو په درملنه کې استفاده ترې کېدای شي اسمت څاروان نور تفصیل کوي
څېړونکي توانېدلې چې په یوه نوې طریقه د موږکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هېرې کړي دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي څېړونکي وایي چې دا طریقه یې پر موږکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي د څېړونکو په وینا دا طریقه کېدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کېدونکو طریقو ډېره ګټوره وي په دې څېړنه کې د اپټوجنټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کیږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جینیټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موږکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شو چې موږکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخ اړوي.
دوستانو ډیر مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. خو خبرونه مو لا هم دوام لري درې مجله پاته ده. که چیرې دا خبرونه مو نوې اورېدلې کولای سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او تکرار یې واوري یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس فرشته جان فرشته نګه درې مجله وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشی.